پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی یو ساته خپرونه تریوی بجه دوام کوي. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي 9 د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وای اوسم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو طالبان څه وایي؟
د اسلامي امارت موقف او پالیسي ته د صحیح چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، خو د ازادي راډیو خپرونې له کلونو اوري او مینه ورسره لري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کړي. ذکرات په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دا هم وری چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په پیل کې له صفی الله ستانک زینه خبرونه اورئ.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان دي له افغان خبریالانو سره هم ښه چلند وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته استوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې ده، او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو لخوا تېره اونۍ د یوه ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه څرګند شول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي، او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوشیټډ پریس اژانس د مایکل کیټینګ هغه خبرې راخیستې چې د بریتانیا سکای نیوز ته یې کړې دي.
I think abandoning the people of Afghanistan
زما په فکر د افغانستان د خلکو پریخودل او خوشی کول به د عملیت په سوالګرو بدل کړي، چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه ده، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتي برخه کې هم بدې پایلې ولري. خغلی کیټینګ زیاته کړې چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي، او د مخدره موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي څرخ ورسره وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2.6 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، چې دا له اټکل سره سم یو کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټ رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته لیږي. د امریکا دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار ځای کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. او ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې ورستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټان په لاندو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ لیوي او نه خبرو ورسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپدې خو د اتریش پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگتن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادو ته تللی او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کینی. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې ورستی پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړه ته اړتیا ده.
خبرونه مول ازادي رادیو نه ورده په پاکستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې سوي د خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې وسم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. موید یوسف چې خپل هیواد له ترهګری سره په املاتړ تورن دی زیاتوي چې د افغانستان په ختیځ کې ترهګری ډلې په منظم ډول فعالیت کوي. خو د موید یوسف د خبرو برعکس د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې تیره شل کلنه بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسیدلی او په سیمه کې د سولې دراتګ هیلیسته. دا هم په ډېره تفصیل
دا سمحال چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې پلاس وهني لترهګری په املاتړ او افغانستان ته د ترهګرو پاستول تورن دی. د ملي امنیت سلاکاری وایي لا هم افغان خاوره تو دوی په ضد کارول کیږي. موید یوسف د پنځشنبه په ورځ د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمه ترهګری ډلې فعالیت کوي. خغل یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه پاړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ پاړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په خبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چاپزد نه کارول کیږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجي کړي. کوم ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي. مشکل دا ده چې هغه هم حل شي.
خدا سمحال چې دا کیږي طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې لري. آیا د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره په یو غواخ بدلیدای شي؟ شنون کې عبدالباری عارض هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان هغه کسان نه دي چې د پاکستان په وړاندې درېدلې وي یا ودرېږي. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کالو کې طالبان د پاکستان سره په لوڅ او پټ اړیکو باندې تورن و. مطلب مې دا دی چې پاکستان او طالبان اوږدمهاله تودې اړیکې سره لري.
لبل پلاوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاست او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښول نه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړ پولیس سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼه ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیر شلو کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسیدلې او په سیمه کې د سولې دراتګ هیله شته. پاکستاني صدر اعظم زیاته کړې دا زموږ مشترک نظر دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره په دې هیواد کې د اقتصادي سقوط او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم ټینګار کړی. پاکستان داسې مهال د افغانستان له خاورې د اندېښنې غږ پورته کوي چې هیواد یې د ترهګرو د ملاتړ له امله د نړیوال بانک په خړ نوم لاړ کړی او تر خوای د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو تل له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی.
ومردل چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې وسم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خو طالبان دا موضوع ردوي. د پاکستان دغه چارواکي دا ادعا داسې محل کوي چې په ورستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې او چاودنې زیاتې سوي دي. په بلوچستان کې پرون په یو چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. تفصیل لیکوټي د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راپور کې
د یک پټ څخه 350 کیلومتر لري وختیز لورته د بلوچستان په ډیره بوکټی کې د جنوري په 28 نیټه و چاودنه سوي ده چې لامل یې څلور کسان وژل سوي او نه نور سخت ټپیان سوي دي. د پېښاغه وخت را منځته سو کله چې د ډیره بوکټی په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پرزریم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناصرګندو کسانو لخوا ډزې وسوي او چې کله حالت په ګڼ شمیر کې ځای لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو لوري هلته د مځکی لاندې د پټ کړل سوي مایند له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سم د لاسه د ډیره بوکټي و ځای روغتون ته رسول سوي دي، چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وزه سم نه ده ښودلې او درې زخمیان د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز عسکر دي. د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سرحدي عسکر د پیښ وځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښ کې د وزل سوي ځایي لیویز غړي په تیم احمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي شرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه شوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کوستان نه هوازی نسی بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټول کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی وو، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښ کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته یې ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړې وه. بل غاړې ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سیچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 18مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په کندوز ولایت کې لتیرو 15 میاشتو راهیسې شاوخوا 1515 چریبه ځمکه کې میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي دي. د طالبانو د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت بیګانه وخت په ویښ پر کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرنې سرپرست وزیر دغه ولایت ته په خپل رسمي سفر کې له یاد ولایت څخه په تیرو 15 میاشتو کې د حکومت خزانې ته د شاوخوا 90 میلیون افغانیو د عواید د ورتګ خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې د وزیر په حواله ویل شوی چې په یاد ولایت کې د ځمکو لغاسبینو سره د چټکې مبارزې په ترڅ کې شاوخوا 5000 جریبه ځمکه لغاسب نه خلاصه شوې او د حکومت په واک کې راغلي. د کرنې وزیر په داسې حال کې په کندوز ولایت کې د کرنې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له یاد ولایت نه په تیره کې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ کروندګر اصلاح شویو تخمونو او لازمي ماشینرۍ ته د نه لاسرسۍ په صورت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په جوزجان ولایت کې 250 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د پروژه د اکټیډ او یونیسف ادارو په مالی همکاري د یاد ولایت په مرکز شبرغان کې پلی شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یادې پروژې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې اکټیډ او یونیسف له دې وړاندې په یاد ولایت کې شاوخوا 4000 کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره کړې وه او د وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې به هم یادې ادارې لزر کورونیو ته د څښاک پاک اوبو زمينه برابر کړي. له جوزجان ولایت نه د څښاک اوبو د کمښت راپورونه تل ورکړل شوي او دلیل هم په دغه ولایت کې د نفتي موادو څاګانې په ګوته شوي دي. له بلې خوا بیا د یادې ستونزې د حل لپاره په تېر حکومت کې هم په زلونو د اقدام خبره وشوه خو پایله یې روښانه نه وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 23 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 33 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 16 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي کلدار 1116 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ.
د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې ورستی پړاو ته نږدې سوي خو لا هم ځینې ټکي ناڅرګند دي چې کېدای شي د خبرو پر بریا اغیز ولري. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې ورستی پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ لېوې غونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلی را پدې خو د اوتریش په پلازمینه ویانا کې هڅه کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپای ټولنې استازي اندری کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښینی. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې ورستی پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اټومي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له درې دو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس دی په فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل ماکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي خو د بریالي توپ نشي هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارس د ایران د اټومي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوي و خو تر اوسه نو وړې نه دی خوشي سوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغي اخته دی او د دې لقبلا علي وزیر 13 شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعتو او علي وزیر ماتوي طبيعت صحیح نه وي چې بلډ پرشر مې های دی بیګا وي ټول شپه مې د جیل په اسپیټال کې تیر کړی دا او چراغلې نوم طبيعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت نه اجازه توختو چې زما واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړیو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د فیزیوتراپی کیږي خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړي چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوانې ایسای سجاد علي او ایسای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو ما په خپل جرم مکمل کړ او دین علاوه جیل سپریڈنٹ چې د سند گورنمنت ته خط لیکل دی اجازه ته غوښته چې علي وزیر د دې ځای نه د کراچۍ نه بنو ته منتقل کی.
د جیل چارواکو علي وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علي وزیر د سوراب بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13 د پاکستان سپریم کورټ لخوا ضمانت منظور کړی شوی، خو علي وزیر د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې بندیوان دی او بیا په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې خپل پریکړه محفوظ کړي او د جنوري 1 نیټه د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علي وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولېږل شي. د جنوري 18 چې دوه پولیسو گواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل، دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړې وه. د دسمبر په 9 کال 2006 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړې وه. په دې مقدمه کې نیولې شوې د پی ټی ایم کراچۍ 3 غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي او بیا د نومبر په 13 د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ 3 ججانو بنچ منظور کړي، خو علي وزیر په کراچۍ شاه لطیف ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. علي وزیر چې د دسمبر په 14 کال 2006 په پېښور کې نیولې شوی و، د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامي اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ، کوئټه، ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي. د علي وزیر په ضد د دسمبر په 6 کال 2006 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دعوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی د قرباغ ولسوالی اوسیدونکي نعمت الله د دوړو سترګو له نعمت څخه محروم دی، خو د آزادی رادیو خبرونې له اولسو کلونو راهیسې اوري. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی قرباغ ولسوالی په مشکی کلی کې د یو خټینه او سپیره کور په چوتره کې شاوخوا 40 کلن تور تیلې سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو ورچولی، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له آزادي راډیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګ چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلې ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوختي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د د په لهجه کې ځکه مایوس ښکاري چې د غریبوي، بیکاری او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1991 کال د سلواغې میاشتې په 13 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هر کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له 13 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیش راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دی پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس ته دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له 9 to 10 د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 10 کاله راهیسې اورم. نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر میناناک او ډېر په میناناک لهجه باندې د خبرونې وړاندې کوي، ذکرات په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټول په حقیقت ولاړ دي.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینا اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په څپو کې ده، کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي ډېر په مینا اورم. ډېر وخت کې تقریبا کده سه هم درته وایم، مبالغه بنه ایس په میاس کې هم لمه چکا یو ورځ د ازادي راډیو خبرونه نه تیر سوي، نو دایمي اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادي راډیو له ډیری همکارانو سره شي اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د شو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشی دل دی. د زیاتوي له دې عمله یې هڅه کړې چې له ډیری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازاد راډیو ډیر همکاران نو سره ما دي د دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما د دې د ازموینې لپاره حتی ځینې ولایتو کې دې زو نه پیژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي. چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړې خبره نه یادې چې یو ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وی اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم پاترا پو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر کشر خلک دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي، کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم کشر څه داسې اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکري، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون ترڅنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې ترڅنګ اورم چې دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هیواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله ترڅنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي له کبله غبرګون شوولې دی. جزئیات په یو راپور کې اوریدای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبه ورځ د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلې او یو اعلامیه کې لیکلي. طالب وسلوالو د جنوري په شپږویشتمه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغې غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هیواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي، خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کیږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوي طالبان هر ورځ خیچې درسنوي او خبريالانو د خراب وضعیت په اړه بحث تلواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبريالانو د چپکولو په لټه کې دي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څنګه ترخوا د لیګ او طالبان غواړي چې درسنوي او درسنوي د ملاتړ بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې درسنوي او خبريالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپیخو غواخونو په اړه کانفرنس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخه ونیول او د فدراسیون دوه تنه یې د دوو ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي، خو له طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتیدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره ترسره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. که یادې رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي، واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي، نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالي پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې په رسنیت فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا د ریس بعد رسنیو او خبريالانو پر وړاندې اوسنۍ سنځي یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبريالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبريالانو د نورو ستونزو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه هم جوړ کړي. په دې دلیل چې خبريالانو نشي کولای چې خپل ستونزه په لوړ غږ حکومت ته ورسوي، دا د دوی د غږ د چوپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزه نور هم ډېرې شي.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورستر بلی ډېری. یوازې دومره نه بلکې له خبريالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمیرې هم شته.
دولس نیمې بجې سپې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام اوریدلې سي. خو اوس له سپي ولا ستانګزینې د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره خچلېږي افغان خبريالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی اميري په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغه زیاته کړې افغان خبريالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف ادعا کړی چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. او ډیپلوماتان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماتانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي محکمه اعلان کړه.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د غوډې تولید وو د نورو اړوند برخو د مخنیوي په منزور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپل یو پرمختګ ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشئی موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشری ناورین به رامنځته شي.
کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي.
دا چې د نړیوالو مرستو بندیدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې را پیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشول عمل کړه کراڅخه کوي.
چا سی واخره غبل گیج کولې کنه دا فکر به هغه کده سی گیج به کړی کنه په ولاته وسخت نشول لري کړه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
والکه تل دی بلا څه واړی هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو د حکومت سره محکمې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړي محکمه جوړ کړه. دا محکمه چې درې غړي به ولري مسولیت یې دا دی چې له نشه یي موادو سره تړلې ټولې قضیې به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي. تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډیر واړه بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت د لوی سانوري لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشه یي موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوی خان محمد د قاضي، عبدالله طایب د مفتي او مولوی الفت د ماهر په توګه ټاکل شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات په راتلونکي وخت کې پراخ شي او د نشه یي موادو اړوند ټول اړخونو ته به پاملرنه وشي.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده. دا به په تدریج سره رشد کوي، په ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هیواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې. دې محکمو په کال کې د علني اشکاره غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق 1500 دوسیه څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول. د نشه یي موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 15 قاضیانو کار کاوه. د ولسی جرګې په خوانی غړي خالد پښتون په تیرو شپږ میاشتو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق ډېروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل شي چې دا حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی.
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري، نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو څارنوال ټاکل دي چې په کچ پنج سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده سیمبولیکه، مګر عملی کومه جنبه نه په چیرې شپږ میاشت چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدیل ګیر لپاره یو قانون جوړي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي، بیا په هغه صورت کې به شاید یو خپل تشکیلات ډېر کې په موجوده شرایطو کې د دې تشکیلات لږدي.
د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي راپورونه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستیو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولې دي، خو په دې کې د نشه یي موادو یو لوی قاچاقونکی هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه یې 2 کاله وروسته هم ناوړه اغېز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشه پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزوري په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې
شعیب احمد مکته د هغو ورځو کیسه کوي چې نشه یې کوله. هغه ورځ چې دای د پوهنتون محصل و، که څه هم په ژوند کې یې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرې ایښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې د 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشئی موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشئی موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی چې له وکال راهیسې نشه پرې ایښی ده وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشئی موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشئ په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خکول حافظه و، نو چې کله مو نشئ ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبره واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشئ کړی دي چې سبوی څه وخورم بیګال راغلی.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ بچکله خمار شو نشه بیا نه ونو. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشئی مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل غنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي، خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او سارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې تر پریښودو 2 کال وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
در روغتیا نړیوال سازمان سیړنی خوی چې اعتیاد یو ذهنی ناروغی ده. لهمدی عمله د نشی تر پریخودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهنی سیستم کې د نشی ناوړه اثرات پاتوي.
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو، پر راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي که د نشی موادو په برخه کې مرستي بیا پیل نشي، بشری ناورین به رامنځته شي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوه دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما متاد که یا؟ پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره تکثر د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. لبل پلاوه طالبان ډلې ډلې معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشئی موادو څخه لاسونه ورلند کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډیره جدي ستونزه ده. په تیرو 20 کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلې دي. ولې متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده وه، نه جوړښت موجود و، او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي وو. اکثر مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل، چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا د احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فالج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو دوی ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي، نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي ته څنګه ګوري؟ افغانستان به له څو ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډېر محدود و، په ښارونو پورې محدود و او د بسترداره کلینیکونو په شکل سره و. اوس که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکي کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یو اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېر هلته معتادین دین هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څونه عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څونه مؤثره ده او څونه کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو اعتیاد یو ناروغي ده او د دې تداوی فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوی کول، زندانونو ته اچول، توقیفول، سره له دې چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوعه درملنه نه ده، هیڅ نوعه ګټه نه رسوي، لا منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولی په مجرد د دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندیدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادینو منځوي یا ګوښه کېدل د هغوی پر روغتیا څنګه وراغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان رشیدی خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازی په معتادینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه د نورو فشارونو چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په دغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عوامل لري، د دې له خاطر چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغه معتاد نه دي دې سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدره توکو استعمالوم، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي. دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حوال انزوا خواته نه زی، همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خاته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلک دوستان، اندیوالان، کورنۍ دې سره دیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه د مونږ یوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا ګوشه نشینی اختیار کوي، او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي. هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي، او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بده اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
ایا په هیدلست
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې واردای د پروان ولایت ګل محمد له څلورو کالو راهیسې نه شکوي. دی وایي چې لمړی د دوستانو په واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتات شو. ګل محمد جاتوي چې د چرسو له عمله کورنۍ کرکه راڅخه کوي او باور نه را باندې کوي. دا چې ګل محمد د نشول عمله نور لسړ او ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د دل خلی واورو.
دریم صف ماتم می ویلې بیا غمه خوش کړه به نور کاریګری ته وګورئ، له حالات اتلس کړي پورې بیا اتلس کړي کې مو کوژه وکړله. بیا کوژه کو شکر 15 اولادان لرو، دوه می بچان دي، درې مینونه دي. دا کاریګری وظیفه ده، که خښتي وسی یم ورته وو، که بیلو کلنګ دا وظیفه دم کول شو، که ساختمانی کار وسی گیدم کول شو. یو وخت کې د سه لاړو د خپلوانو د سه یو معاملې وا یو هغه وکنه، بس مونته یو سیګریټ را کوي دا ته وخه کنه سینش په دی اروسی دی مینه زینو زو خاملی نه ما ودس وینه ته غرزه نه په پاره کې ورغلې دا یو دی ته و موزه مشکنه دی تاسو لګی څونه قسم یو دی میسیغه ک کله کله سم د سی وادونه د هبش یا یو دی چاس بم وخل بلالو ایران ته او سره غل خپل کور کې دلته زندگی کو دا سه په کې راغلیمس تقریبا د ما صدور کله به کې عزت ونه کې د چرس وخلو او چر سی واخره قبل گیش کوله کنه دا فکر به که دا سی گیش بکړه کنه و ولاته و سخت نشه لري کړه سړی کور کې خزه کوي اولادونه راوري ناموس راوالي هغه ته وشي کی فکر پام اوسيږي زه مطمئنه ام او صادق قزرنه وایو بس عمل دی کنه ده کنه دغه نسوارم دی کنه سیګریټ ده کنه خالی عمل ده دود ده کوکور تلار شي خصوصي سره به راشي جامله دوی دوی بدل سی وای دغه بلار دغه چی شي دی ته خلک دی ودی کنه خصوصي ته خپل یو غرزيږي حرام خوشی نه دی د سن نسوار نه نیولې سیګریټ ته چارته ته تاریا کو ته پوره پورې کنه هغه انسان بدن ده zarar رسوي هغه چی دی کانتواني ورولي اعتبار ته خاموي کنه سی هر ځای کې ووسیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د ګل محمد په نوم لایو موتات څخه یې کورنۍ د نشول عمله کرکه کوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. د یو ورځ خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوخیو موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال له بانډار څخه ولاړی یا ورسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګریټ وهم.
نو شجان، نو شجان،
نو شجان بابا، تا ته وای چې څوري جا او خو خرم
خوان خو خدر کوي دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولې وای
یار کر اختیار درته وایم نو سب خیمانه يم خو څه وکم ځان نشم ځان خلاصولای دا داسې مردار دان دی چې وار پکې ونختی بیا ځان په اسانه نش خلاصولای
ته خو وای چې په خیمانه ای خو زه چې درته ګورم ډیر خوشاله ای ته ماته مې دود راکا ډیر صفاتونه مې اورېدلې دي نن به ځان خوند ګورم
هیڅ د صفات ځای نه لري خلک آسی چټی خبرې کوي آسی ځان په بلا ماخته کوا سبب ته تام خلک چرسی وای دا بدنامي خوخه ده
کاکا ما کله وای چې چرسی کیګم بس یوازې نن اسکم غواړم پوښم چې څنګه خوند لري دا
نوم دی ورکشی خوان دی ورکشی چرس بچوی او خوان بچوی
د چرس په باره کې عجیبه کیسې اوریدلې دي ما ویل چې زه هم یو دوت دوا هم چې دا اوس کیسه څه ده
والله ما خو درته ویل چې زه شل کال کیږي چې څوم یې والله که یا خوان لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان وکم یو ورځ خو نه چرس کیږم
والله تل دی بلا څه غواړي اغه دا میلا دا موسیقي دا یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
تو یو دو چرس راکا میلا به ورسته ګورو
ما خو درته وویل چې دا سي چټي شه دی خو ته چې شلې ز څه درته وایم دا دی واخله
تراکا چې نن زم درز مری نکوه هم
باز دا والله کا باز دا خرابوی دی ام دومره باز دا
ته صبر وکا کاکا تر اوسه خو مې یو دودم نه ده کش کړل لکه مې پرې ته سامې خوانتي واخلم
نو چې زما خبره نه مانی زه خپل کار کوا روز دا به پوشي چې د خوان پر ځای په بلاخته شوی
رازا صبر خانه خو څه خبره ده
تاسو لامر سره سم ولخر ټول متادین راټول کړل
خخه څو نفر دي
سه 50 نفر دي
ډیر ښه
اسی نو متادین ډیر دي خو یوازې هغه متادین مو راټول کړ چې کور روزای نه درلوده اکثریت په مردارو لخته یو کې او یاد سره کونو پر غاړې اوسیدل
اوف بیچارهګان
او بل دا چې داغه متادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوی چې بیخیل ځای نشي خوځیدای
ته دې نمونه لسرکا
ان داغه ده سه
خ اسلم ولد الاداد اسلم د چرته ده ها ها داده داده پیدا مکه
څوک په پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا ک
سب دا اسلم پوډری څوک ده
دلته یو مې اشمخ کې یو بډه خزر اغلی و ویلې زوی مې یو کال کې چلو کور اورګ دې
خ خ سب
ویلې د زوی انډیوال راته ویل چې په نو شوخته شوې ده دې بډه بیچارهګي ویل ما چر سمره کوشش وک پیدا مې نک
خ خ بیچاره
ویلې تاسو مې د زوی په پیدا کولو کوم رسره سره وکي عکس یې مراکه تو درګه چې زه عکس درخاره کوم ها عکس دې ده تو ګوره چې هغه الګ دې قبول سوک دې ها اکس داده
تیرا دی خوکا چیزی یواری و گورم
ها داده واخلا
ها 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 بلکل هم داده سیب هم داغ اسلام ده
تا مطمئنه چی اسلام هم دا لگ ده
زب سلو که سل مطمئنه ما چی هم داغ اسلام ده کت مت هم دا زوان ده بس یواز جر شوه او خیران شوه ده
تو درگا چیزی مورت زنگو هم چه غورک زویده پیدا شو
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته دې اسلام مورې
خو زه د اسلام مورم
په یاد مو دي یو مې شمخ کې چې راغلې وي چې زما زوی ورک دی
او به خنه په یاد دي شه ما په څه څه دي
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوېزه
قربان دې سم بچي خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422122
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00420 22 11 23 24 8.